وقت خوش داشته باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښ وا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم تاسو خبرونه اورئ زه نظرانه یوسف زیم د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د دویمې کلیزې په مناسبت په یو بیان کې د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو اوږدې جګړې د قربانیانو د یادولو په ترڅ کې د کانګرس نو غوښتل چې د افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې پلان تصویب کړي چې متحده ایالاتو ته د نو راغلو افغانانو لپاره د دایمي استوګنې زمينه برابروي. ولسمشر بایدن په خپل وینا کې ویل لکه څنګه چې دوی افغانانو په تیرو دوه لسیزو کې په خپل هواد کې زموږ په ماموریت کې ونډه لرله او زموږ تر څنګ ولاړو زه هم د دوی تر څنګ ودرېدو ته چمن یم. دوه کال وړاندې متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل نږدې دوه لسیزې جګړه پای ته ورسوله او روسي امریکایي سرتیري له شاوخوا شل کلن پوځي حضور وروسته د 2020 کال د اگست په 13 د افغانستان نه ووتل. طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د برتانیا، چین، ترکی او ایران او د افغان پنګوالو شرکتونو سره د سرو زرو اوسپنې سرب او د مسو د قانونو د سپړلو و قراردادونه لاسلیک کړل. د دغه قراردادونو د لاسلیک په مناسبت جوړی شوې غونډه کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په ګډون د دغه حکومت زیات شمیر چارواکو او د قراردادونو د ګټونکو شرکتونو استازو برخه اخیستی وه. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور د غونډې ته وویل چې د قانونو په سکتور کې فساد له منځه تللی او ګټونکو شرکتونو ته په بشپړ ډول د یو شفافي پروسې مخکې دا وا کارونه په اجازه ورکړل شوې دي. د پاکستان د موقتی حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس وایي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د ترګری په پیښو کې خکیل ځینې کسان نیولي او د هغوی د نیولو په اړه په پاکستان ته اطلاع هم ورکړی ده. د پاکستان ډان رسپانی د پنځم بي پورس په خپل آنلاین باندې کلیکلي چې جلیل عباس تا سرګندونی د چهارشنبې پورس د بهرنیو چارو په وزارت کې خبريالانو سره د لیدنې په محل په غیر رسمي خبرو کې کړی دي. د ډان رسپانی په رپورت کې په دې اړه د خاغلی عباس لخلي نور جزئیات نه دی پډاګه کړی شوی. په افغانستان کې د بیکاری د کچې د لوړېدو سره د طالبانو د حکومت چارواکي وایي درې سلويخ سره کسانو ته فني او حرفوي زده کړې ورکړې دي. د بیروزګارۍ د کچې لوړېدل او د کاروبار نشتون یو له هغه ستونزو یادي چې زیاتره ځوانان د وطن پرېښودو ته مجبوره کړې دي. د کارګر نړیوالې ادارې ILO د تازه رپورت لمخې د تیر کال په پرتلا 25% مېرمنو او 20% نارینه افغانانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. خو بلې خوا هغه افغان ځوانان چې د روزمریز کار په مرسته خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي د طالبانو غواړي تر څو په افغانستان کې د اقتصادي ودې برخې ته توجه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د ورکو شو کسانو د نړیوالې ورځ په محل باندې امریکا د ورکو شو کسانو ترڅنګ ولاړ ده. انتونی بلینکن په ویلامی کې ویلي دي چې په دې ورځ د خلکو ترڅنګ ولاړ دي چې د غم او بلتون تر بار لاندې د کورنیو او خواخوږیو څخه لري دي. نو موږ هم دغه راز ویل د کورنیو د غړو د حقوقي استازو او د بشر د حقوقو د مدافع ننګونه کوي چې د قربانیانو د ارمانونو دفاع کوي. هغه جبري ورکول یو نړیوال ستونزه وبلله. د ایران دولتي رسنۍ وویل چې د دې هواد امنیتي خدماتو ادعا کړې چې د هواد بالستیک توغندیو د تولید په وړاندې د اسرائیل تخریبي پلان شن کړي او په دسیسه کې خکیل سوت نه ایجنټان نیولې دي. د ایران خبری ایجنس ولی د ایران د دفاع وزارت او استخباراتي چارواکي چینو مینه د اخیستل شوې. د ایران د عمده دښمن اسرائیل د جاسوسي اداره موساد تورونه کړي چې په ایران د غلطو اجزاو د پلورلو پلان د لرلو تر څو د هواد توغندي لپاره وګرځوي. د ایران د دفاع وزارت مرستیال مهدی فراهی تور ولګو چې د دښمن ایجنټانو هڅه کړې ده چې په توغندیو کې دننه چاودیدونکو مواد او نه کشف کیدونکو سرکټ ځای په ځای کړي چې په ټاکلي وخت او نیټه پکې چاودنه وشي. او د یوکرين د بهرنیو چارو وزیر دیمټری کولیبی یو ځل بیا د اروپا د بهرنیو چارو د وزیرانو نه د نورې پوځي مرستې غوښتنه وکړه. په ځانګړي ډول د توپونو، ګولې او موټرونو په برخه کې د دغو مرستو غوښتنه کړې ده. قدرمن اوریدونکو دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی په دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ د برتانیې، چین، ترکیې او ایران او د افغان پنګوالو شرکتونو سره د سرو زرو او سپینې سرب او د میسو د قانونو د سپړلو او قراردادونه لاسلیک کړه. د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د قراردادونو د لاسلیک غونډه ته وویل چې د قانونو د قراردادونو د سپړلو په بهیر کې پوره شفافیت څخه کار اخیستل شوی دی. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان فکر کوي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر پورت کووري.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ د برتانیې، چین، ترکیه او ایران او د افغان پنګوالو شرکتونو سره د سرو زرو، اوسپنې، سرب او د میسو د قانونو د سپړلو او قراردادونه لاسلیک کړل. کابل کې د حکومت د رسنیو په دفتر کې د دغو قراردادونو د لاسلیک په مناسبت جوړ شوی غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسنیو وزارت د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون د دغو حکومت زیات شمېر چارواکو او د قراردادونو د ګټونکو شرکتونو استادو برخه اخیستل. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست مولوی شهابالدین دلاور دې غونډې ته ویل چې د قانون په سکتور کې پاسات له منځه تللې او ګټونکو شرکتونو ته په بشپړ ډول د یو شفافې پروسې له مخې د هغو قانون په اجاره ورکړل شوی دی.
تیرې ادارې قانون له موږ سره پروت ده. تیرې اداره چې ځان ته متخصص اداره وایي چې هغو سره مشاورین خارجي او ټولو کوم معدن چې پروسس سل په سلو کې دلته کوي دونیم پیساده په وای حکومت اخلي. موږ دې دونیم پیساده په ځای شل پیساده کړی. دې دونیم پیساده په ځای اوس باندې کې 14 پیساده کړی. دې دونیم پیساده په ځای دې کلا کې شپږ 15 پیساده کړی. الحمدلله کنیم پورو 700 افغانستان کې کې دې تیرې ادارې قانون تاسو وګورئ چې مازان موږ سره پروت آلتا عمل نه کوي. دې تیرې ادارې په قانون کې لیکلي کنیم پورو سس کوي نو 15 پیساده به افغانستان ته ورکړي او 15 پیساده به دوی وي. که خام مال وړي و پیساده به افغانستان ته ورکړي
د کلمه د هرات ولایت د غور او لوګر په ولایتونو کې موقعیت لري چې د فزیکل څخه تر دېش کلمه پورې ګټونکو شرکتونو ته په اجاره ورکړل شوی دی. په 2020 کال کې د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د لومړي ځل دی چې د طالبانو حکومت د 6 میلیارد ډالر څخه په زیاتو پیسو د بهرنیو او افغان شرکتونو سره د قانونو د سپړلو تړونونه لاسلیک کړي. د طالبانو حکومت د دې وړاندې یو چینایي شرکت سره د ابو د سیدیزي حوزې د تیرو سره ترول لاسلیک کړو. د اقتصادي چارو کارپو روح الله احمد زیوی چې ځینې هیوادونه د افغانستان وضعیت څخه ناسمه ګټه پورته کوي.
یو موضوع ډیر مهمه ده، له حقوقي اړخ نه چې د دغه شان قراردادونو لاسلیک کول هغو اقتدارونو او هغو حاکمیتونو سره د خلکو لخوانه مشروعیت ونه لري. د افغانستان د خلکو او نړۍ ورته مشروعیت نه ورکړي. زه فکر کوم دا به یو لوی تیروتنه د دوغه هیوادونو چې په داسې شرایطو کې له موقعیت نه په ګټې پورته کول وسخه دوی وغوړي پنګونه وکړي او د افغانستان طبیعي زیرمې او هغه سرچینې چې د خلکو مالکیت ده او په حقیقت کې د خلکو د عامه ګټې لپاره د خلکو لپاره باید دا حساب ورکونه ولري. د دغه پروژو په برخه کې د سیمې د هیوادونو پنګونه او له موقعیت څخه بیا هم سوء استفاده چې دوی زر ترې ګټه پورته کړي دا په آینده کې به له دوی سره حساب او کتاب خامخا کیږي.
افغانستان د نړۍ په یو ادو کې شامل دی چې د ځمکې لاندې زیات مزرعونه لري. د امریکا د جیولوژي ادارې د څو کاله دمخه یو سروې کې ویل شوی چې دا هیواد د 2 تریلیون ډالر څخه زیات طبیعي منابع لري. په تیرو اوږده کلونو کې د بیلابیلو دلایلو له مخې د افغانستان د طبیعي زیرمو څخه هیڅ ګټه نه ده پورته شوې. په دغه هیواد کې اوږدو جګړو له امله د کلونو د سولې لپاره د اړتیا وړ زیربناوې هم نه دي چمتو شوي او دا د کلونو د سپړلو او خامو موادو د لیږد او یا هم دننه په هیواد کې د کالي موادو د پروسس په وړاندې د اوسر غواخ په توګه یديږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
درنوریدونکو په نړۍ کې د اډیانو د ازادۍ په چارو کې د متحده ایالاتونو کمیسون په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو تر 50 پسولو کې زیات فرمانونه پر شوزو د محدودیتونو په اړه دي. د حقوقي چارو شننکه وایي چې صادر شوی ټول فرمانونه د اسلامي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. نور حال په دې راپور کې ووري.
د اډیانو د ازادۍ په چارو کې د متحده ایالاتو کمیسون پر راپور کې ویل شوی چې طالبانو د 2020 کال د اگست په میاشت کې وخت ته رسیدو وروسته شاوخوا اتیا فتواوي او فرمانونه صادر کړی دي. په راپور کې راغلي د طالبانو فرمانونو اکثریت افغان خزې او نجونې په نخښه کړی او د تعلیم، کار او آزاد تګ راتګ باندې د بندیزونو ترڅنګ په هغوی کلک محدودیتونه لګولي او د هغوی دا ظرفیت ځپلې چې د خپل مذهبي تعبیر په اساس ژوند وکړي. یو شمیر مېرمنې وایي چې دې فرمانونو د مېرمنو ژوند تریخ کړی دی.
وایي باعث شده که زنان زیادی در افغانستان به مشکلات روحی روانی دچار شوند و واقعا وضعیت نگران کننده هست. از طرفی هم فقر اقتصادی بیداد میکنه و مردم مجبور به فروش گرده هایشان شدن، مجبور به فروش اطفالشان شدن.
طالبان و لشپگم تلگی پور تا دنجون و خوانزی تدلی پوهانتون نی بند کری پر کار، سیاسی او د مرمنو پر ټولنیز او اقتصادي مشارکت باندې بندیزونه لګولې دي.
د دې کوم فرمانونه صادر کړي دي نه د بینالمللي قوانینو سره مطابقت کوي، نه د افغانستان د مدني قانون سره مطابقت لري او نه د الهي قانون سره مطابقت لري، یعنی د قران سره هم مطابقت نه لري. لپاره دي چې د کوم فرامین چې دې صادر کړي دي، فرزند تعلیم پیسې کې چې تعلیم محدود کړي، دا د قران خلاف دي، دا د سنتو خلاف دي، ځکه سنت کې ته وایي چې تعلیم چې دې فقظ او پنر باندې فرض دي او دا د فرض او ممانعت کې فل هدا خلاف د قانون دي.
یو شمیر دینی عالمان وایي په اسلام کې خزه او نارینه یو شان حق لري.
اسلامي شریعت له رویا د خزه او نارینه او ترمنځ په حقوق امتیازاتو کې توپیر نشته. هر هغه حق چې نارینه لري هغه حق خزه هم حاصل دي. ځکه چې اسلام کې دی الله تعالی بین سات تنس کې د انسانانو ترمنځ تفاضل او برتري معیار هغه تقوا ده. ان اکرمکم عند الله یتقاکم.
د اډیانو د ازادۍ په چارو کې د متحده ایالاتو کمیسون په راپور کې هم دغه راز ویل شوی چې طالبان د نورو مذهبونو او اډیانو لریبن هم په نه کوي، خو طالبان په عمومي توګه دا ادعا ردوي. وحید فیضی د امریکا.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د برتانیې یو معتبر ورځپاڼه ګارډین په یو راپور کې وایي چې په افغانستان کې په شوز کې ځانوژنه ډېره سوې ده. ملګری ملتونه او د بشري حقوقو فعالان یې لامل پر شوز د طالبانو زیاتېدونکو بندیزونه ګڼي. نور حال د شهناز نفیس پر پورت کووري.
د ګارډین رسپانیتا په افغانستان کې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو استاذي الیسن ډیویډسن ویلی چې په افغانستان کې داشي بوینه چې د خزو او جنو زیاتې دون کشمیره په اوسنو شرایطو کې د جوند 13ولنا مرګ زیات غوړه بولی. د بشری حقوقو د سار اداره د خزو د اوسنۍ ځانوجنې ذمہوار طالبان او نړیوال بولی.
لومړی باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي. دوی هغه څوک دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازې هیواد کړ چې نجونې پکې لزده کړو او دندې بې برخې دي. خزه یې د هغوی د آینده او خپلواکۍ په اړه نه هیلي کړې دي. دا هغه اړین څه دي چې د ژوند لپاره لازم دي او موږ انسانان جوړوي. هغه هر څه لاړل، نړیواله ټولنه هم د ډیرو ملامتیو مستحق ده. هغه ژمنه چې له افغان خوځو سره کړې وي هغه مات کړې.
د ورسپانې ریپورت وایي چې د افغانستان په یوولس ولایتونو کې ټول شوی معلومات ښیي چې یوازې په نیمروز ولایت کې په سړو کې د ځانوجنې کچه زیاته ده او په پاتې لسو ولایتونو کې د ځانوجنې کچه په خزو کې زیاته ده.
خاص کر کومګه د خفګان بیماری ډیپریشن بیماری والو پای کې بزړه خپي په سر باندې به بوجي په زړه باندې به بوجي غوسه به ورځي آیسولیشن تر بدی تنهایی پسند کیږي با کار کې به زړه نه لګي خوب به ډیسټرب کیږي خوراک به ډیسټرب کیږي د سې د مایوسۍ نه امیدې سوچونه به ورځي چې کله دا ټول شزونه کول شو اغه نه پستې دی اغه د خودکشي خیالات ورځي هر ټیم به سوچ کوي چې زسې د هغه د خپل ژوند خاتمه وکړم.
د طالبانو د بیا راتګنا دوه میاشتې وړاندې چې کله په هیواد کې ګیر چاپیره بدامنی زیات شو نو هغه وخت د رواني ناروغو په اړه یوې متبرې مجلې بی ایم سی سایکیټری ویلي وو چې د افغانستان نیمایي نفوس د رواني ناروغۍ سره مخ دی.
د طالبانو ترواک لاندې افغانستان کې د افغان خوځو د ژوند شرایط هم را سخت شوی چې مرغ واړي خود طالب تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ژوند ته غاړه نه ایږدي. د مهاجرت په قضیو کې له افغان خوځو سره توپیری چلند هم په ګاونډي هیواد پاکستان کې له افغان خوځو سره ناوړه برخورد او بیکاری اغه نور لاملونه دي چې افغان مهاجرین جونی ځانوجنې تړباسي.
په افغانستان کې د روختونو چارواکي او طبي مامورین اجازه نه لري چې د خزو د ځانوجنې د پیښو حال چاته ووایي او نه طالبانو په دغه اړه ګارډین ورسپانې یا نورو خبریالانو ته حال ورکړي. د روختیا د نړیوال ادارې د ریپورت لمخې تر 2019 کال پورې په افغانستان کې د خزو په پرتله په سړو کې د ځانوجنې کچه زیاته وه. خوملګری ملتونه او د بشري حقوقو فایلین وای چې د طالبانو د بیا واکټ رسیدو وروسته په افغانستان کې د سړو نه زیاتې خزي ځانونه وژني. شناز نپیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
کاراغاشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د طالبانو حکومت وایي چې د پنځم به پورزي د یو شمیر شرکتونو سره د افغانستان د اوو قانونو د استخراج او پروسس تړونونه لاسلیک کړ. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي د دوغو تړونونو ارزښت سباندې 6.5 میلیارډ ډالر کېږي. د بلخوا د اقتصادي چارو یو شمیر څېړونکو وایي د قانونو تړونونه باید د نړیوالو معیارونو پر بنسټ وسی. نور حال پر پورته.
د طالبانو حکومت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو شمېر شرکتونو سره د افغانستان د وو قانونو د تړونونو د لاسلیک دوه خبر ورکړ چې په ځینو کې به په ګډه توګه د افغانو بهرنی شرکتونو لخوا پانګونه کیږي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په یو خبري کانفرنس کې وویل د دوه تړونونو له مخې د قانونو د استخراج موده له 15 تر 30 کلونو پورې ده.
شپاګ میلیارډ 550 میلیون ډالر به دوی صرف سرمایه گذاری کړي.
په دغه قانونو کې د تخار ولایت د چاپ د سروزرو کان، د لوګر مسینک دویم کان، په غور کې د سرب او جستو کان او په هرات کې د غوریان د وسپنې لومړی، دویم او دریم بلاکونه شامل دي چې په ځینو کې به د افغان او چینایي، ایرانی، ترکیه او برېټانوي شرکتونو لخوا مشترکه پانګونه کیږي. دا په داسې حال کې چې په اکثریت دغه تړونونو کې د حکومت ونډه ډیر لسل نه خودل شوی، د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي وایي د قانونو تړونونه ډیر دقت او مسلکي چلند ته اړتیا لري.
باید قراردادونه ډیر معیاري او ډیر سنجول شوی وي چې په هغه کې د افغانستان ګټه خوندي اوسي. البته معنی دا نه دي چې دا ټول ګټې موږ ته ورسیږي. دا عادلانه څه چې به نړۍ نورمونه اجازه ورکوي هغه سی باید اوسي، او دا ډیر دقت ضرورت لري. او په بیره دا په لاسو قراردادونه ورکول خدای وکړي چې په هغه کې د وخت کمښت په بنسټ نیمګړتیاوې زیاتې نه وي.
این شفافیت در استخراج معاهده با توجه به قراردادهایی که در رابطه با شرکت‌های داخلی و خارجی انجام میشه نیازمند یک تفکر همه جانبه که جامع المنفعه برای تمام شهروندان افغانستان باشه، میتونه مؤثریت بیشتر در واگذاری و ایجاد یک نوع زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی بیشتر توسط تاجران خارجی و داخلی در داخل افغانستان باشه.
د طالبان حکومت تر دې وړاندې یو چینی شرکت سره د امو سیند حوضې د تیلو د استخراج تړون لاسلیک کړی وو. افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د نادرو او ستراتیژیکو منرالونو، قیمتي کانو، طبیعي ګازو، پټرولیم او نورو سون توکو قانونه لري. د ځینو سرچینو په خبره افغانستان د تریلیونونو ډالرو په ارزښت طبیعي منابع لري. سمیع الله جلانزای د امریکا غږ. د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیل پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چې خلکی دلیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک للارې موگ بشپړ انځور درکو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. هاکیولی چې یوې دودیزې سمندري کشتۍ ته ویل کیږي د اقلیم د بدلون په اړه د پوهاوي د خپرولو لپاره د آرام سمندر شاوخوا څلور کلن سفر کوي. د متحده ایالاتو په واشنگټن ایالت کې د دمې پر مهال ځایي خلکو د دغې کشتۍ سپرو ته شراغ لاست ووایه. نور تفصیل پر پورت.
د شپېلې د غږ په واشنگټن ایالت کې د سیاتل ساحل ته د غږشتي هاکولي دراتک اعلان وکړو. د غږشتي د عملی غړي د دوه اصلي امریکایي قبیلو مکلشوت او سوکوامیش د بلنې له کبله دلته تمیدو تراغلي. د اوټریګر کینو ډله په سیاتل کې د هوایانو د لوی نفوس استازیتوب کوي. د هاکولي پنځلسم او تر ټولو اوږد سفر موانو یکی نومیږي. دغه د آرام سمندر لپاره د هوایی نوم دی.
دلیل چې موږ دا سفر کوو کوم چې د آرام سمندر څلور کلن سفر دی، زموږ د سمندرونو پاملرنې او زموږ د ځمکو د پاملرنې اهمیت په اړه د پوهاوي لوړول دي.
د هاکولي په هدف د آرام سمندر د شمال لویدیز قبایلي غړي پوهیږي.
تاسو باید خپلو خبرو کول ته دوام ورکړئ او موږ به ویلو ته دوام ورکړو. د دې کښتۍ چلوونکي او ملاتړي ټول د دې پیغام خبرول ترجمان دي، هغه څه چې خدای موږ ته راکړي چې د هغې حفاظت وکړو.
دا کولی عمله په یو وخت کې د لسو نه واخله تر دولسو پورې رضاکاران لري. دغه به ټول ټال څلور سوه برخه اخیستونکي ولري.
تاسو په سمندر کې یاست، تاسو تل د مختلفو عناصرو سره مخ یاست او دا اوږده سفرونه دي. خو زه فکر کوم چې د کښتۍ د عملی سره تاسو یوازې د دې ننګونو سره مخ نه یاست، ستاسو عمله یو ډول کورنۍ شي.
د هوای ټاپو په باغی کې په ځنګلونو کې د بیجاړون کې اور لګیدنی خبر دوی ته هغه مهال ورسېدو چې دوی په کانډا کې وو.
ننګونه دار چې لکور نه لري اوسېدل ډیر ګران دی، په خاصه توګه چې کور موږ ته ډیر ضرورت لري.
بیا هم د عملی غړي وای چې د طبي پیښو ډیرېدل دوی د خپل ماموریت ترسره کولو ته لا نور هڅوي.
موږ غواړو کیسه راټول کړو، خپل کلتور نه تبادله کړو او له بل نه زده کړه وکړو، ځکه چې کله چې د اقلیم بدلون او د طوفانونو د زیاتوالي خبره وي، دا به هغه ځایي خلک وي چې خپل زموکو پر خودو ته به ارشي. موږ به د ټولو نه مخکې اغیزمن شو.
په دې سفر کې د خپل برخې د بشپړولو وروسته اپو با بیرتا د اریزونا په پوهنتون کې خپل ماسټري سند لپاره زده کړې تلارشي. هغه وایي چې د نورو عملی د غړو سره به د پوهاوی د خبرولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. زرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د آذربایجان او ارمنیا حکومتونو د 2020 کال د نومبر په میاشت کې د اوربند په اړه کې موافقه لاسلیک کړه چې د ناګور نقروباغ د سیمې په سر شپږ هفته یې جنگ پای ته ورسوه. د اوربند نوروز د روسي د عسکرو ثلاثات قوا د لاچین په دالیس کې زیاپچا شوله. یوازنه سرک ته چې ناګور نقروباغ ته رسیدي، لیکن تیر کال د آذربایجان د حکومت د لاچین دالیس په بندولو پیلو کړ. د ارمنیا سره د اوربند له موافقین سرغړونه وکړه. د بینالمللي سره صلیب د کمیټې په قول د لاچین دالیس للارې د یو شمیر هفتو لپاره ټوله بشري مرسته ودرول شوله. د دغه اقدام سر په ناګور نقربا کې د لسګونو زرو تنو لپاره بشري ستونزې ته ووته چې مجبور کړه شلو چې د کمو تدارکاتو په باره کې ژوند وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استاذ لندا تاماس گرینفیلد ویلي، موږ د آذربایجان له حکومت نه غواړو چې دغه دالیس له لارې تحرک بیا په کار واچوي. نو تجارت، بشري او خصوصي موټر به د ناګور نقربه خلکو ته ورسي. زمنګ په جواره توګه د لاچین دالیس په بندولو سره نارامه شیو چې ضروري شانو ته لاسرسي بند کړی دی او بشري وځي زیاته کړی دی. خوړو، درملو، د ماشومانو فرمول او انرژي ته لاسرسي باید هیڅکله برمته نشي. سفیر تامس گرینفیلد ویل، مازه د لاچین دالیس د بندولو پای ته رسول کافي نه دي چې د ناګور نقربان خلک وژغوري. زه غواړم د شامل خو لپاره په ضرورت ټینګار وکم چې دا څه خبرو ته دوام ورکړي چې هدف جنجال ته دوامدار سولیز نه حل وي او د ارمنیا او آذربایجان ترمنځ روابط عادي کول وي او اجازه راکړي چې په دې باب څرګندونه وکړم. سوله په سیمه کې باید ناګور نقربه کې د کسانو حقوق او امنیت شامل وي. سفیر تامس گرینفیلد ویل، موږ د هر هغه باندې ملاتړ کوو چې ارمنیا او آذربایجان ته اجازه ورکړي چې دغه جنجال ته د سولې حل په لور ډایالوګ ته دوام ورکړي. امریکا ژمنه کړې ده چې د جنوبي قفقاز د سیمې لپاره سولې، دیموکراتیک او سوکاله راتلونکي پیاوړی کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.